لازم نه دی لکه انټرنیټ قلم هم د سکرې شي په باندې ښه شی ولیکل کېږي کېدای شي بد شی ولیکل شي او دا خو د دې معنی نه ده چې مونږ قلم مات کړو مثلا نو د انټرنیټ بندول په دې معنی ده چې مونږ ملت یو ډېر مهم شی نه چې هغه د پیشرفت او ترقي لپاره ډېر اړین او ضروري هغه نه محرومو.
نوموړی زیاتوي ځینې خاص پروګرامونه چې کېدای شي له اخلاقي اړخه ښه نه وي د هغې د فلتر او ممانعت لپاره لارې چارې شته، خو په ټوله کې په خبره یې د دغې شبکې د انټرنیټ تړل د حل لاره نه ده. د طالبانو حکومت یو شمېر سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی مشر د امر د منکراتو د مخنیوي په هدف کړی دی، خو د اسلامي علومو یو بل پوه او د پکتیا ولایت د استیناف محکمې پخوانی رئیس قاضي اسدالله زکی ازادي راډیو ته وویل
د منکراتو د لارې بندول هغه وخت روا دي چې اول ګناه حتمی او ډیره نږدې، دوم او د وسیلې بندول لوی ګټې لمن یونیسي. په فایبر نوري کې یا په قد انټرنیټ کې دا شرطونه پوره نه دي، بلکې هغه پرې کول لا زیات مشکلات او ستونزې را پیدا کوي.
دغه شان د اسلامي علومو یو بل پوه او پخوا په یو شمېر ولایتونو کې د استیناف محکمې رئیس ذبیح الله ابراهیمي هم وایي د نوري فایبر د انټرنیټ په بندولو کې له ګټې تاوان ډېر دی، ځکه په خبره یې د دیني علومو په اړه د معلوماتو او مطالعاتو په ګډون ګڼې نورې مهمې برخې ترې متاثره کیږي.
انټرنیټ در اصل هیڅ عیب نه داره، استفادهش
انټرنیټ په اصل کې هیڅ عیب نه لري، استفاده یې مشکل لري. هم څوک کولای شي ورنه مشروع استفاده وکړي، هم نامشروع. نن سبا ډیر لوی کتابونه استفتاء او فتوا شرعي او دینی موضوعات او مطالعات او اسلامي دعوت د انټرنیټ له لارې کیږي.
دعوت اسلامي از دریچې انټرنیټ صورت میگیره.
د مصر په لاسر پانتون کې د فقه او قانون لوستې او په اروپا کې میشته افغان عالمانو د ټولنې غړی ډاکټر محمد الله صخروی هغه وسایل چې هوساینه او سهولت رامنځته کوي مفید دی او انټرنیټ هم له همدې وسایلو څخه دی. نوموړی اندېښنه ښیي چې د طالبانو حکومت دا اقدام به ټولنه فلج کړي.
وسایلی کې موردی امنیت، تامین امنیت،
هغه وسایل چې د امنیت د ټینګښت، هوساینې او د هوساینې د رامنځته کولو او ټولنې ته د سهولت لامل ګرځي مفید دي او مطلوب دي. هغه وسایل چې د یو دولت په ګټه تمامیږي مفید دي. هغه وسایل چې انسان نورو ته، نورو ملتونو ته له سوالګرۍ، ذلت او احتیاجۍ ژغوري، هغه مفید دي. نن سبا انټرنیټ هم له همدې وسایلو څخه دی. دا د دې لامل ګرځي چې یوه ټولنه فعال شي.
د یادونې ده چې د طالبان حکومت له تیرو درې ورځو راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د نوري فایبر د انټرنیټ رسولو خدمتونه بند کړي، او په دوی کې با خبرو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د پلازمینې کابل په ګډون به دا کار په ټولو ولایتونو کې عملي شي. دغه سرچینو ازادي راډیو ته دا هم ویلي چې دا پریکړه له ملا هیبت الله سره په کندهار کې د بیلابیلو ولایتونو د والیانو په یوه ناسته کې شوې ده. سرچینې زیاتوي چې په کابل کې یوې کمیټې ته دنده سپارل شوې تر څو د دغه اقدام په بدیل کار وکړي، او په خبره یې دا معلومه کړي چې آیا د نوري فایبر په انټرنیټ کې د هغه څه د خپرېدو چې د طالبانو مشر یې نه غواړي د مخنیوي لپاره فلټر کارول کېدای شي او که نه. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت د اقدام د افغانانو له پراخو غبرګونونو سره هم مخ دی. هغوی چې خپلې ورځنۍ کاري چارې، زده کړې، ټولنیز فعالیتونه او خپلو کورنیو او دوستانو سره اړیکې د دوی په خبره د نوري فایبر د چټک انټرنیټ په مټ ترسره کوي.
د ازادي راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته بیرته راځو. اوس هم ورزو د څو شیبو لپاره د روسیا او اوکراین ترمنځ ورستیو لانجو ته. روسیا او اوکراین له پرون راهیسې یو پر بل بریدونه تبادله کړي دي. روسیې پر اوکراین کې له تیرو څلرویشتو ساعتونو راهیسې د اوسپنې پټلۍ پر تاسیساتو بریدونو ته دوام ورکړی چې پولتاوا کې یې لږ تر لږه 15 تنه ټپیان کړي دي. اوکراین بیا پر روسیې باندې د بې پیلوټه الوتکو بریدونه کړي. د پولتاوا سیمې والي ولادیمیر کوهود د پنجشنبې په ورځ په ټلګرام کې ولیکل چې د پولتاوا په میرهوټ ښار کې د روسیې برید اور لګولی چې وروسته د بیړني خدماتو لخوا مړ شوی دی. د اوکراین د اوسپنې پټلۍ دولتي ادارې دا هم وویل چې د روسیې بریدونو په سیمه کې د سټیشنونو برېښنا په موقت ډول قطع کړې چې د مسافروړونکو او اورګاډو د ځنډ لامل شوی دی. په پلتاوا کې پر ریل پټلۍ له بریدونو مخکې په خارکیف او دونیتس کې هم روسي ځواکونو ورته ملکی هدف په نخه کړی وو. د اوکراین د سیمه ایز پراختیا وزیر الکسی کولیبا روسیا تورنه کړی چې په قصدي ډول د اوکراین لوجستیک او ملکی زیربناوی په نخه کوي ترڅو د هیواد پر اوسیدونکو او دغه راز اقتصاد فشار زیات کړي. بل ورته بیا د روسیې لخوا په کیف او چرنهیف سیمو کې هم د بریدونو راپور ورکړل شوی دی. د اوکراین هوایي ځواک وویل چې دوی د روسیې لخوا توغول شویو 15 ډرون الوتکو څخه ټول 3 ویشتلي او را نسکورې کړي دي. بل ورته بیا روسیې هم په ویلګوګراد سیمه کې د اوکراین د بې پیلوټه الوتکو د لوی برید راپور ورکړی دی. اوکراینی چارواکو هم دغه برید تایید کړی او ویلي دي چې د برید هدف په سیمه کې د تیلو یوه تصفیه خانه و چې په وینا یې له برید وروسته د تصفیه خانې فعالیت هم درېدلی دی.
له خبرونو ور اخوا
په دې ټولګه کې اوریدونکو درته دغه راز وایو چې په پکتیا او دغه راز خوست کې د یوې سیمه ایزې شفاخانې یا روغتون کارکو اوسیدونکي وایي چې دغلته باید دارو درمل او تجهیزات زیات شي. خو اوس راځو دې ته چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا لشپږم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز 4 کاله پوره شول. ملګرو ملتونو او همکارو ادارو یو ځل بیا د دې بندیز د سملاسي پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونو یونیسف او د زده کړې تم کېدای نشي نوښت آی سی ډبلیو په داسې حال کې چې اوسنۍ بندیزې غندلې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د هر نجلۍ د زده کړې له حق څخه د دفاع لپاره سره یو شي. تفصیل په دې راپور کې وو.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت له خپل شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د خوندزیو د دروازو له تړل کېدو د 4 کلونو له پوره کېدو سره هممهاله ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان د طالبانو د بندیزونو او نورو محدودیتونو له امله له زده کړو محروم دي. چهارشنبه د سپتمبر 18 په افغانستان کې لمنځنۍ زده کړو د افغان نجونو له محرومېدو 4 کاله پوره شول. طالبانو په 2021 کال کې وخت له رسیدو وروسته شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل. ملګرو ملتونو او ځینې همکارو ادارو یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې د نجونو زده کوونکو پر وړاندې دا محدودیتونه پای ته ورسوي. ملګري ملتونو د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 18 په خپله ایکس پاڼه په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې له 2.2 میلیون څخه ډېر نجونې په هیواد کې د لومړنۍ دورې پورته د زده کړو له دوامه منع شوي دي. راپور ټینګار کوي چې د ستاننګونو سره سره نړۍ باید په ټول افغانستان کې د ټولنې پر بنسټ لزده کړې خپل ملاتړ ونه دروي. ملګرو ملتونو یونیسف او زده کړې تم کېدای نسي نوښت ای سی ډبلیو په داسې حال کې چې اوسنۍ بندیزې غندلی په دې اړه یې په خپلو بیانونو او راپورونو کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د هر نجلۍ د زده کړو د حق د دفاع لپاره سره یو سي. دغو نړیوالو سازمانونو د خبرداری هم ورکړی چې د ښځو په فعالیتونو دوامداره محدودیتونه له دې ډلې د بشري مرستو په برخه کې د دوی په کار محدودیت به د افغانستان ورلمخې کړکېچ به لا پسې زیات کړي. په افغانستان کې لزده کړو یو شمېر محروم انجونې هم وایي چې 4 کاله له ښوونځي لرې پاتې کېدل ورته ډېر ستونزمن و. د خوست ولایت اوسېدونکي هریوا چې دا هم له زده کړو محروم سوي وایي که څه هم د زده کړو محرومیت یې په روح روان منفي اغېز کړی خو بیا یې هم د ښوونځي پرانستل کېدو ته هیله نه ده بایللې.
کله چې طالبان راغلل او هماغه شپږم ټولګی مې خلاص کړو نور نو ښوونځي مې تړل شوي وو او بیا مې ونه شول کولی چې پاتو زده کړو ته ادامه ورکړم. زما په ذهني او رواني حالت یې ډېر بد اغېز کړی دی. له جمعې جهاني څخه مې هیله دا ده چې افغان نجونې او افغان مېرمنې هېرې نه کړي او له دوی سره په دغه حالت کې ودرېږي. په طالبانو باندې دې فشارونه راوړي او طالبان دې ته مجبور کړي تر څو نجونو ته د زده کړو کول او مېرمنو ته د کار کولو اجازه.
د طالبانو د حکومت د محدودیتونو هغه انجونې هم اغیزمنې کړي چې په لوړ زده کړو بوختې وي. د کابل ښار اوسیدونکي سینات وایي دا د کابل پوهنتون کې د کمپیوټر ساينس د 2م کال محصله وه چې طالبانو انجونې پوهنتونونو ته له تګه منع کړي. د ازادي راډیو سره خبرو کې ورته اندېښنه شریکه کړه.
طالبان راغلل او د پوهنتون دروازې زموږ پر وړاندې وتړلې. زه ډېره ناهیلي شوې وم. هغه هر لحظه ډېر زیات سخته تمامه شوه ځکه موږ هغې مهال کې عادت شوي وو له خپل د ملګرو سره استادانو سره او له درسونو سره. خو زه بیا هم هیله لرم چې بېرته پوهنتون دروازې خلاص شي.
هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د ښوونځیو د بیا پرانیستو په اړه د ملګرو ملتونو او له زده کړو د پاتې نجونو د غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور عبدالرحمت حمزه نظر واخلو. خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. طالبانو په 2021 کال کې د افغانستان د کنټرول ترلاسه کولو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو زده کړې بندې کړې او وروسته یې د پوهنتونونو او طبي انسټیټیوټونو دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ وتړلې. که څه هم ملګري ملتونه د دوی همکار سازمانونه او د نړۍ بېلابېلو هېوادونو تل د افغان نجونو لپاره د زده کړو د دروازو پرانیستلو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو لپاره کوم اقدام نه دی کړی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو علمي، ښوونیز او کلتوري سازمان یونسکو ویلي و چې افغانستان کې 1.4 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې دي، او که دا بندیز تر 2023 کال پورې دوام وکړي نو له 4 میلیونه څخه زیاتې نجونې به له زده کړو بې برخې شي.
اوریدونکو تاسو ازادي راډیو ته غوږ دی. ورورو د خبري مجله هم پای ته رسو. روسای راپور اخلو د پکتیا اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دې ولایت حوزوي روغتون دی د درملو، ډاکټرانو او طبي وسایلو له اړخه اکمال او تجهیز شي. دوی د غوښتنې د آی سی آر سی یا د سره سریب د نړیوالې کمیټې لخوا د پکتیا حوزوي روغتون سره د یو شمیر وسایلو او ځینو درملو د مرستې پر مهال وکړي. د دغه روغتون مسؤلان هم وایي چې د تجهیز او درملو لپاره یې ژمنې ترلاسه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د پکتیا اوسیدونکو او قومي مخور له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د دې ولایت حوزوي روغتون دی د معیاري درملو، طبي ټکنالوژۍ، د بستر د مناسبو ځایونو او ناروغ لرونکو لپاره د انتظار خونو له اړخه پوره تجهیز او سمبال کړي. دوی یاد غوښتنې د پنجشنبه په ورځ د سره سریب د نړیوالې کمیټې لخوا د روغتون سره د آتش په تقلمه بیلابیلو طبي توکو د مرستې د سپارلو په ځای کې مشال راډیو ته وکړي. د یادو مرستو په اړه د عام روغتیا رئیس ډاکټر میراج ګل عادل ویل،
لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده سیاسي ارسی په عاجلو پیښو کې ایمرجنسیانو کې دوی کې کار کوي. نو دوی موږ لپاره دوه کم اویا اقلامه طبي وسایل واخیستل د $1,00,000 په ارزښت باندې. دغه سده په دې کې او ټي ټیبل شامل ده، لکه د عمل خانه میز ده او پیشنټ مانیټور چې دغه هغه رقم مشنونه دي چې خپل دي ناروغ یا د مریض حياتي علامه معلومه، لکه تنفس دي، زړه ضربان، دغه معلومه دي کې نور وسایل هم شته مهم وسایل.
د پکتیا اوسیدونکو، قومي مخورو او ناروغ لرونکو د سره سلیب د نړیوال کمیټې لخوا حوزوي روغتون سره په دې مرستې خوښي څرګنده کړه، خو وی ویل په دې مرستې د حوزوي روغتون ټولې نیمګړتیاوې او اړتیاوې نه پوره کیږي. د پکتیا یو تن اوسیدونکو فضل الدین جلالزی ویل،
زمونږ ډیری مریضان هر کله کله پاکستان، کله انډیا او کله ایران ته منډي وهي، او حالان کې دومره زیات مشکلات د لارې دی ویزي او ډیر زیات ستونزې، اقتصادي مشکلات، خپل پیسې مصرفوي او تکلیف ګالي، وخت ضایع کوي. نو که داسې کومکونه شپخانو سره وشي نو دا به کېدی شي زموږ د خلکو ستونزې حل کړي او نورو ملکونو ته اړ نه شو. الحمدلله ډاکټران لرو، خو مونږ د وسایلو او د دوی مشکل لرو.
د پکتیا په حوزوي روغتون کې ناروغ لرونکو وویل چې د ځای ته د زون د څو ولایتونو ناروغان د درملنې لپاره راوړل کیږي، خو امکانات او وسایل پکې ډیر محدود دي. یو تن ناروغ لرونکی عبدالله منګل وایي،
پیوازان لپاره انتظار خونې دلته اوس موږ دغه شګو پراته یو، کوي یو د نه دا کفایت نه کوي. د مریضان او پیوازان ته دا ځخ ډیر دی، څنګه چې حوزوي روغتون دی په هغه سه وسایل نه دی مشتمله. باید نور وسایل چې کوم وي، هغه ماډرن وسایل چې مقصد موږ باندې اړتیا پیدا نه کړي، په مریضان دی که پیوازان وي.
د پکتیا حوزوي روغتون ته د نورو ناروغانو په څنګ کې د دې ولایت د پوهنتون ناروغ محصلان هم ورځي. خوای د یاد روغتون په هره برخه کې ستونزې ډېرې دي. د پکتیا پوهنتون یو محصل ریدیګل ویل،
غریبان خلک همداسې نور ډېر خلک دي، مسایلو په نسبت ډېر خلک بیا روغتون ته راځي، د دوی علاج په سمه توګه نه کیږي. ولې چې دلته که مخته که ډاکټر سیغه کوي، یو ته چې وایي بل غوښتنه کوي، که بل ته غوښتنه کوي، نرس ته به بیا منډې وهي چې نرس نشته. د نرسانو یو څه که مخته په سې ډول نرسان دلته باید وګمارل شي تر څو د خلکو علاج په صحیح توګه او په منظم ډول ترسره شي.
یاد دی وی په افغانستان کې د نورو خواو ترڅنګ د روغتیا په مهم سکتور کې هم ګڼې ستونزې د دې لامل شوي چې د دې ځای زرګونه ناروغان به هر ملکونو ته د درملنې لپاره ولاړ شي.
د ازادي میلمه
احمد شیبریم سلامونه. په خبرونه کې مو سارنواله مدني فعاله زرک ملیار میلمنه ده. اغله ملیار خبرونه تشرحله.
مننه قدر من شي برسک زهم خپل سلام نه تاسو ستاسو درنو همکارانو او قدر منو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
تاسو د افغان جون او شوزو لپاره مبارزه کوي چې شونځي بیرته پرانستل شي، که په لنډ راته وایس چې نن سبا مو په دې برخه کې څه کړی دي؟
زه تقریبا دوه نیم کاله مخکې کله چې د نجونو د ملي کمپاین پیل وشو، کوم دغه پیل کې ما نه بلنه ما ته بلنه راکړل شوه چې زه د دې کمپاین برخه شوم، سره دې چې ما نه ډېرو نورو سیاسي ګروپونو هم د همکارۍ غوښتنه کړې وه. ما چې زه نه غواړم په افغانستان کې سیاست وکړم، نو ما هغه غوښتنې رد کړې وې. او دلته په اصطلاح بله دران بېله دي چې ولسطي فکر کوم، ورته مې وویل چې هو زه دا دې بخش کې په دې کمپاین کې غواړم چې برخه واخلم، ځکه ځان مسؤول ګڼم د افغان فایل په مقابل کې چې ما هم هلته درس ویلی. نو دغه پایل نه ما همکاري پایل ما د همکاري وړاندیز وکړ چې زه د مطبوعاتو برخه کې تاسو سره مرسته کولی شم، سپیسونه پیولی شم. او ما غوښتل چې ورسره پیل وکړم، یو کال مکمل مې سپیسونه مخته نیولي دي او د مطبوعاتو برخه کې هم مرکې کولې د مختلفو راډیوګانو تلویزیونونو سره، واته ازادي راډیو سره مې هم مرکې لرلې. په دې برخه کې ما یو کال تقریبا د مختبو کې او زمونږ د کمپاین د اکشن پلان کې هم چې څنګه سره عملي دا کار کولای شي، په دې کې دا شی لیکل شوی چې موږ افغانستان کې افغانستان ته ځو، جرګه به جوړو، د مشرانو سره به خبرې کوو، علماو سره، دیني علماو سره به خبرې کوو، مستقیم به د حکومت سره خبرې کوو. دا زمونږ په هغه پلان کې لیکل شوي خبرې وي. ما دلته په دا سپیسونو کې به چې ما دا ایرول، نو دلته به غوښتنه کېدله د مانا چې د مونږ د کمپاین نه به دا غوښتنه کېدله چې موږ باید افغانستان ته راشو او د نږدې نه د مشرانو سره، د طالبانو سره خبرې وکړو. او دغه څه باید کېدی شو چې په یو سپیس کې چې همداسې یو چا په جدي الفاظ موږ ته وویل چې داسې نشي کېدلی چې تاسې په سوشل میډیا کې دا ناسته سی مبارزه کوي، تاسو باید افغانستان ته راشي، خطر رومانی ریسکو مانی دا او کې غوکي. نو هماغه لحظه ورته په سپیس کې بېله دي چې زه د نورو همکارانو سره د کمپاین د اقل یو مشوره وکړم، عملته مې اعلان وکړ چې زه درځم او زه کارغلم. او هماغه و چې بیا نو دا سفر موږ تنظیم کړ، د تېر کال په اپریل کې افغانستان ته لاړلو. هلته د موږ ډېر ښه هرکلی وشو د مشرانو لخوا نه، البته موږ په خپلو مصارفو باندې تللي وو، ځکه موږ نه غوښتل چې یوه پروژه واوسو یا د چا نه پیسې واخلو، ځکه که چا نه پیسې اخلي خو بیا خو ارکنان د حد فرمان د حد خبره ده. نو د دې دپاره موږ خپل مصارف باندې افغانستان ته لاړو، چې هلته البته زموږ ډېر ایساتو شو، زمونږ ډیر قدردانه یو شو، او موږ وشو کولای چې تقریبا 95% مشرانو صدر اعظم د دې سره وګورو او د دې سره مستقیم په دې ستونزه باندې وغږیږو، چې البته د لپاره د خوښۍ ځای دا و.
وبخښئ، په هغه وخت کې تاسو ځینې ژمنې هم ترلاسه کړې، لیکن له هماغه مودې راوروسته تر اوسه پورې څه پرمختګ پرې شوی په دې برخه کې؟
زه فکر کوم چې هو، هغه په دې معنی دکه چې دا کفایت نه کوي، دا پرمختګ د دې لوی هېواد او د 40 میلیونه نفوس چې حداقل ممکن 40 میلیونه زموږ خویندې واوسي، دلته یو پرمختګ شوی. او هغه دا ده چې د شخصي دار علوم یا مدرسو په نامه باندې ښوونځي د شپږم صنف نه پورته نجونو ته خلاص شوي دي، چې البته هغه نصاب 50-50% یعنې 50% دیني علوم دي او 50% په اصطلاح عصري علوم دي. او زه چې په دا سږ کال سفر کې بیا افغانستان ته تللې وم، زه لاړم هلته مې یو ښوونځی ولیدو چې ډېر د ښوونځي سره مې هم خبرې وکړلې، او هغه هم راته راته وویل چې څو موږ ته تلو ښوونځي په کوم ځای، ما تارلومیا مدرسې په د کابل په کوم منطقې کې دي. حتی ما ته دا هم وویل شو چې په کوټي څنګه کې یو ښوونځی دی چې هغه مطلق هغه پخوانی نصاب کې تدریس کېږي، نو دا ښوونځی هم د شخصي ښوونځي په نوم د خارج میشتو افغانانو لخوا نه تمویل کېږي. یعنې دغه زما له نظره یو پرمختګ دی چې حداقل اوس نجونو ته دغه امکانات بېرته برابر شو، کورسونه چې بند شوي وو د انګلیسي وو.
په ورته وخت کې ازادي راډیو له راپورونو له روس په همدې موده کې بیا بیرته ځینې کورسونه بند شوي دي. فرزند په هرات کې د کورسونو د بندېدو راپور مو درلود. همداراز حتی د اوازو تر حده خوا ته دا خبرې هم کېدی سي ځینې همدغه مدرسې هم په دوی باندې فشارونه زیات شوي دي. تازه تاسو د وی فعال په صفت باندې وی مدني فعال په صفت باندې دا امید لري چې په ممکن په لند راتلونکي کې د نجونو مکتبونه په افغانستان کې پرانستل شي.
لند راتلونکي دا به ډېر سخت وي چې سړی دا شی وویلی شي، ځکه تاسو پوهېږئ چې مدني مبارزه خو د وسله واله مبارزه نه ده چې سړی په لنډ وخت کې نه انتظار ولري چې به تخت شي. مدنی مبارزه کړو نه شاید په بر کې ونیسي، او لکه څنګه چې موږ د دوه نیم کال نه اضافه شو چې دا هلې ځلې کوو د تفاهم له لارې دا پیغام ورکوو چې موږ د دې مخالف یو چې افغانستان کې بیا جګړې پیل شي، ورورژنه وشي، بمبارد وشي. موږ د دې چې مخالف یو د سولې او تفاهم له لارې باید د خویندو په مخ باندې ښوونځي خلاص شي، ځکه دا د هېواد راتلونکي ده. او په دغه پیړۍ کې چې موږ ژوند کوو، په یوویشتمه پیړۍ کې چې موږ وینو چې ټیکنالوژي تر کوم سرعت باندې پرمختګ کوي، دا اوس د مصنوعي ځیرکتیا څه نه کوي ده په هره برخه کې. او موږ لا په دې باندې یو چې موږ په دې باندې ویاړو چې یوازې قرآن شریف مو یادې زده کړی ده، قاري د قرآن مو حدیث مو ویلي دي. د دې په څنګ کې چې سړی قاري د قرآن اوسي او حدیث لوستي اوسي، د اسلام او شریعت په لاره روان اوسي، د دې په څنګ کې ډېر دا نور مسایل هم مهم دي چې دا هم باید زده شي. او د پرته د خویندو نه یوه ټولنه معیوبه ده، د هر لحاظ د ټولنیز اقتصادي سیاسي هر فرهنګي له هر لحاظ ټولنه مکمله نه ده. موږ په برخه دا مثال ورکړی ده چې خویندې ښځې د ټولنه کې د یو مرغه پرواز کولی شي، په دواړو وزرونو یې کولی شي. او دا د یوې ټولنې یو وزر دی، وزر چې مات اوسي هغه ټولنه هېڅکله نشي کولی چې پرمختګ وکړي. او که نن ورځ موږ واقعا غواړو چې استقلال ولرو، او موږ باید له هر لحاظه په ځان باندې بسیا اوسو، چې موږ تر څو چې موږ په خپل ځان باندې بسیا ونه اوسو او خویندې یو فعال رول په ټولو امورو کې ونه لري، موږ په ځان باندې بسیا کېدای نه شو.
آغلی ملیار، که چرته د جمهوریت وخت وګرځم، په هغه وخت کې تاسو ځینې فعالیتونه کول د قابلو د روزنې په برخه کې، په دې برخه کې که تاسو څه معلومات راسره شریک کړئ، څومره کسان روزل شوي دي او هغه قابلي اوس چیرته دي؟ له ځینو معلومات لري
موږ تقریبا په درې ولایتو کې چې په ننګرهار، لغمان او بدخشان کې وو، د 218 قابلینو یا د محلي دایي چې ورته وایي دا مو روزلې، چې دا د ولادت په وخت کې د خویندو سره مرسته کوله. هغه وخت کې موږ ته د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست په لیکلي ډول باندې موږ ته پیغام راکړ چې د مرګ د مور او ماشوم د مړینې کچا تقریبا کوم ویلو چې 50% ته راټیټه شوې ده. 50% یعنی یو نفر یوه مور هم چې مري هغه هم ډېر ده. اما کله چې د 50% نه راټیټېږي نو دا د خپله یو لاسته راوړنه وه. او هغه خویندې چې ما ورسره ولیدل، یعنی حقیقت دا ده چې زه بېخي حیرانه شوم چې دوی د سواد نه لري، اما دومره باید دار دومره هوښیارې ښځې وي چې دومره، یعنی دغه درې هفتې چې دوی دغه کورس تعقیبوو، زده کړه یې پکې کوله، دوی دومره بری ترلاسه کړی و. یعنی دا او دوی خو روزل شوي دي، دوی خو په هماغه خپلو کلیو کې چې دي هلته ادامه ورکوي هغه خپلو مرستو ته. د
یعنی تاسو چې د طالبانو تربیه واکمنی وروسته افغانستان ته تللی یاستی، له دغو روزل شویو قابلو سره مو له کوم بیا سره لیدلی نه دي؟
په خوشحالۍ سره باید ووایم چې نه، په دې چې زه مونږ چې افغانستان ته ځو معین وخت تاسو پوهېږئ چې دلته کار لرم رسمي، زه ډېر رخصت نه شم اخیستلی. او هغه معین وخت چې مونږ هلته ځو، زمونږ د مصروفیت په افغانستان کې، یعنی په کابل کې دا ځلې خو مونږ پنجشیر تم لاړلو ننګرهار تم لاړلو بلخ ته هم سفر وشو. زموږ وخت هلته محدود و او دا امکان نه و چې موږ چې زه تللی وای میان ما خپله فارغ وخت نه درلود چې زه لاړه شم او دې ولایتو ته وشم کولی چې د دې روزل شوو محلي دایي سره یې وګورم.
د په افغانستان کې د جمهوریت نه مخته او بیا په کابل کې له کورنۍ جګړې ورهاخوا چې کله تاسو حقوق او سیاسي علوم په کابل کې ولوستل، هغه وروسته تاسو کلونه کلونه د څارنوالې په صفت باندې کار کاوه. په هغه کلونو کې د یوې نجلۍ او مېرمنې لپاره په ادارو کې کار کول سخت نه و که نه آسان و؟
یو تفاوت باید قائل شو چې موږ په کابل کې وو، په ښار کې وو او په اطرافو کې بیا دا ناممکنه وه، ځکه د یو جنګ حالت وو او هغه وخت کې په اطراف کې خویندو کار نه شو کولی. اما په څارنوالۍ کې ستونزه نه وه، موږ نه مو معاش تفاوت درلود، نه مو د کار تقدیر تفاوت درلود، یعنې موږ په ډېر ارامۍ سره کولی شو چې خپل کار ازادانه وکړو.
یعنې اتیایمه میلادي لسیزه وه چې تاسو د څارنوالۍ په صفت کار کاوه.
په دویمه نیمایي کې
په هغه وخت کې یو مشکل ده، څارنوالۍ په خپله یو هغه ده، یو یعنی یو مشکل کار دی. مثلا کېدای شي چې تاسو ته به د ډېرې سختې جنایي دوسیې هم راتلي.
بالکل، موږ خو مختلف د تحقیق په برخه کې هم کار کړی، نظارت کې مې هم کار کړی دی او مرافي څارنوالۍ کې مې هم کار کړی دی. طبیعي ده چې موږ البته په تحقیق کې موږ ډېر زیات د اختلاس او د دولتي جرایم چې واقع کېدل هغو برخه کې کار کوو. نظارت کې هم همدغه کار و چې د ادارې به مو نظارت کولې. په مرافي څارنوالۍ کې چې ما کار کوو، په امنیتي په یو حوزه کې مې هم د څارنوالۍ کار کړی دی. په دلته په مرافي څارنوالۍ کې بیا نو ماته ډېرې زیاتې دا د قتل دوسیې را کول کېدلې، ځکه چې ما واسطانه منله او نور د نورو مسایلو مادیاتو د اثر لاندې هم نه تللم. نو ماته ډېرې زیاتې دا د قتل موضوعات را کول کېدل. او که اجازه مې زه به یوه خاطره خپله تاسو
سره مهرباني.
یو قتل دوسیه ما لړله چې اته کاله پې باندې تېر شوي وو. او یو ځوان هلک یو ماشوم د لوبو په وخت کې چې افغانستان کې ورته شیشه بورد نو پېږي تشله بورد وایي چې وخت کې دغه وخت کې سره لوبې کولې وو. دا ماشوم دا هغه ګټلی وو، دا ځوان هلک یې ګټلی وو، خندلی وو. دا ځوان هلک دا ماشوم وژلی وو. د دې ماشوم یو بل ملګری چې هغه هم ماشوم ته یې لیدلی وو، دا قتل صحنه یې لیدلې وه، خو خدای تښتېدلی وو د دې صحنې دا مشر پسې شوی وو. دا ځوان چې دا هم ووژني، خدای ته تښتېدلی وو، بریالی شوی وو. په تېښته باندې وتلی وو، خپل پلار ته یې دا خبر کړی وو. دوی د تللي وو حوزې ته، امنیتي حوزې ته، دا اطلاع یې ورکړې وه چې دغه سړي ته هغه ووژل دا ماشوم. دا قتل په حادثه کې دا ځوان بندي شو او یو څه موده بندي وو. بالاخره دا ځوان خوشي کړی شوی دی او دا شاهد بندي وو. دا دوسیه چې اته کاله نه دا قتل پورته تللې ده مختلف.
وبخښئ، شاهد همدغه بل ماشوم؟
دا بل ماشوم، دا بل ماشوم چې دا قتل یې لیدلی وو، دی بندي شوی او قاتل خوشي شوی په ضمانت. دا دوسیه چې ما ته راکړه شوه وروسته د اته کال نه دا قتل پورته کېدل او دا پای نه درلود. نو دې وخت کې ما چې په دقیقه دوسیه ولوستله، نو ما تصمیم ونیو چې باید شاهد خوشی شي او د قاتل چې نور نو تښتېدلی وو او ورک ونه پیدا کېده، دی باید دوسیه د ده په باورت کې په کشف کې ولویږي چې دا پیدا شي او ونه شي. دا دوسیه زموږ تللې وه محکمې ته او محکمې زما دا قرار تایید کړی وو، ماشومې خوشی کړی وو او ویلي وو چې دا باید په کشف کې ولویږي. دا دوسیه زموږ تللې وه تمیز څارنوالۍ ته. هلته په دغه څارنوال ته دا دوسیه ورکړل شوې وه چې په دې څارنوالۍ کې اتو کالو کې کله همیشه پکې دخیل سړی وو. نو دې څارنوال زما موادو باندې د قانون چې ما استناد کړی وو، هغه زما د قرار نه لرې کړي وو. زما قرار یې کاپي کړی وو چې لاندې لیکلي وو چې تعقیبي څارنواله دي نه دي تحقیق وشي او هغه دې بېرته بندي شي. دا شاهد نوم یې لیکلی وو، نه یې لیکلي چې شاهد. دا دوسیه بېرته راغله زموږ څارنوالۍ ته. څارنوالۍ کې ما ته وویل شو چې قانونی تصمیم نیول محکمے میں تائید کرے رئیس پخانے عامر لاڑ دائمنگ رئیس ہم رئیس ہوتا ہے ہم پتہ قضیہ کے شامل ہوئے تو ہم دوسرے کی کار کرے نو دور تو کومک نہ شمکا بولے نو پل مخ پل عامر نہ خواہش کر چاہ دوسرا ماترا کی چل پلا لو سارا موسم خبر ہوگا نو دوسرا میں لو سارا لاڑم سبا تھے لو سارا نوال تھا یعنی وقت نو واقع تو لاڑم لو سارا نوال دفتر تھا لوی سارنوال ته مې ډېر په غوسه ده دوسیه په میز ووهله چې تا داسې یو چښي لیکلي ما په باره کښې ده وویل چې ټکان وخوړ چې څه خبر ده ما ورته وویل چې ته وګوره چې تا چښي لیکلي ما په باره کښې خو دې لوی سارنوال ما ته وویل چې دا نو لومړی ځل و چې ده زه لیدلی وم زه هم اول ځل د پاره در سره مخامخ شوی وم نو ده ما ته وویل چې زه د هر چا په باره کښې چې داسې یو څه ولیکم د تا په باره کښې نه لیکم ځکه زه د تا کار پېژنم او زه تا پېژنم نو ما بیا هم په غوسه ورته وویل چې زه تا صرف دونه پېژنم چې ته یو لوی څارنوال یې اضافه د دې نه زه تا نه پېژنم خو ده زه ارامه کړم ما ته وویل چې ته لږ صبر وکړه زه دا موضوع معلوموم دا زما نه دا لیکنه زما نه ده دوسیه چې را وغوښتله دفتر ته یې وویل چې اصل راوړه دا کاپي وه اصل یې چې راوړو چې ګوري چې د لوی څارنوال امضا جوړه شوې ده او دا حکم هم د لوی څارنوال لخوا لیکل شوی دا رښتیا نه ده د ده نه دا لیکنه نه ده بیا نو خو همغه و چې ما ته چې دا موضوع نور ما ته پرېږده زما رئیس ته یې تلیفون وکړه چې دې ته یو تقدیرنامه ورکړه زما رئیس بیا ما ته تقدیرنامه را نه کړه خو خیر زه یې تقدیرنامې پسې هم نه ګرځېدله ما نوره نو داسې حالاتو سره هم یعنی کان و چې سړی مخ شي او د بل لحاظه مثلا دا اعتماد په ما باندې موجود و چې ما ته زیاتترینې د قتل دوسیې را کول کېدلې او دا هغه څه و چې ما لوی څارنوال ته دا خبره وکړله چې تاسې او دا خبره ما لوی څارنوال ته وکړه چې د دې په یوازې چې زه مو تقدیر کړی وای زما کار هم تقدیر کړی وای تاسې ما ته حکم دې دغه ورکړی ده چې باید مانه تحقیق وشي نو ده بیا دا خبره داسې حل کړله چې دا چې هغه سره بیا هغه لوی څارنوال هغه سره یې څه وکړل هغه بېله موضوع ده زه بیا یعنې د ما یې
هغه ماشوم بیا خوشي شو له زندانه
هغه خوشي شوی و هغه خوشي شوی و هغه چې خو بېرته باید د مونږ څارنوالي ته دا موضوع راغلی وای چې مونږ بېرته بیا د هغه د دې مرافعې تایید کړی وای چې بېرته
تللی وای بیا نیولو قضیه پاتې شو پسې چې بیرته دوی حکم کړی و
او نه خو زما هغه قرار چې و هغه د محکمې لخوا تایید شوی او لوی څارنوال زما رئیس ته چې تلیفون هم وکړ ما په مخ کښې ورته تلیفون کړه ورته وویل چې دا څه معنا لري که د دې قرار غیر قانوني وای خو محکمې به نه تاییدوو نو طبیعي ده چې دا د قانون په موادو باندې استناد شوی او دلته زه وینم چې هغه مواد د قانون په اصل کښې شته او په کاپي کښې چې په دوسیه کښې ښودل شوی هغه نه لري کړای شوي دي
آغلی ملیار درس او عملی کار فرق لري کله چې له حقوقو فارغه شوی او د څارنوال صفت مو کار پیل کړ په اتیایمه میلادي لسیزه کې او تاسو ویل چې د قتل ډېرې دوسیې تاسو ته راغلې وې د لومړي ځل لپاره چې مو له ځینو قاتلینو سره وکتل او د دوی دوسیې مو تعقیبولې او څېړلې څه احساس مو کوو د قاتلین هم عادي کسان درته معلومېدل او که نه داسې بل ډول احساس مو کوو
یو شی باید ووایم شاید هغه چې دردېدلي دي هغوی دې په ربدات تفاهم وړ نه یا ما انسان دی په اول قدم کښې انسان ته باید انسان په سترګه وکتل شي که څوک یو جرم کوي هغه د پاره قانون وجود لري مجازات ورته وجود لري او هغه به خپله هغه سزا د قانون په چوکاټ کښې ګوري ما د هېڅکله دغه څه نه ده کړی چې زه د یو څوک توهین کړم یا بې احترامي وکړم زما په مخ کښې یو دغه زه په امنیتي حوزه کښې تللی وم تحقیق د پاره یو څوک چې په اصل کښې هغه خپل ځان نه دفاع کړې وه خدای ډېر ساده سړی و نه پوهېدو انکار یې کوو د قتل نه اما دا په اصل کښې دفاع وه ځان نه دفاع کړې وه نو دا سړی دا هغه چې و پولیس چې و د تحقیق البته پولیس ده دا سړی په ووهه دی چې ووهه زه ډېره په غوسه شوم دې پولیس ته ما ورته وویل چې ته څنګه جرأت کوې چې زه درته ناست یم د ما په مخ کښې ته باندې وار کوي تا ته چا دا اجازه در کړې چې ته دی ووهې ده ما ته وویل چې څارنوال ته بیا کښې کوپي کشي نه کوني یا اقرار نه مې کړم ما ورته وویل چې زه کوپي کشي ته اړتیا نه لرم زه په ده باندې دلایلو باندې ثابتومه زه د کوپکشي ته اړتیا نه لرم او ته اجازه نه لرې چې په چا باندې وارو کې. یعنی دا حالات دپاره شخصا ما په اول قدم کې دی انسان په سترګو ورته کتلي او څوک چې جرم مرتکب شوی ورته قانون وجود لري او سزا ورته ورکوي.
انسانان ډیر کله په خپل ماضی کې ژوند کوي، یعنی ماضی بیا ورپه یادی شي. فرضاً تاسو په افغانستان کې حقوق او سیاسي علوم یو مهمه فاکولته ده ولوستو، بیا هم عملا د افغانستان په پایتخت کار کاوه، خو کلونه کېږي چې تاسو په اتریش کې ژوند کوي، په اروپا کې او په اتریش کې ژوند، تاسو له خپل د تیرې زمانې سره تړي
تدید چې ارتباط شته ده، ځکه هغه ژوند نیمایي ژوند و چې هلته ما کړی ده او دا نیم ژوند دلته ما کړی دی. او دا اړیکه نه شلیدونکې اړیکه ده، ځکه هغه څه چې سړی په ماشومتوب کې اخلي هغه مګر دا چې سړی سترګې پټې شي او دنیا نه لاړ شي هېرې کېږي، هغه رابطه د منځه نه ځي. اما لږ څه چې زه اوس افغانستان ته ځم، یا زه دا شل کالو کې افغانستان ته تللې ما په همیشه ځم، دا هغه رابطه ده چې ما هلته کشئ، کنه زما خویندې ورونه ټول په بهر کې دي، زما مور و پلار دلته په اتریش کې ښخ دي، یعنې داسې د نور القالویه القه د خپلوانو هلته یو څه شته دي، څه یې راوتي دي اتریش کې دي اکثریت. اما دغه اړیکه وجود لري چې ما بیرته افغانستان ته بیایي، دغه اړیکه وجود لري چې ما دغه وجداني مسؤلیت راکوي چې تا افغانستان یو غریب هیواد و، سره له دې چې د منابعو لحاظ غریب نه ده. ما هغه وخت کې موږ دا امکانات نه درلودل، موږ په مفتو پیسو باندې هلته درس ویلی، تحصیل مو کړ، لوړ تحصیل مو کړ، کم وخت م کار وکړ، نور د موږ نه د جګړو له کبله د کار چانس واخیستل شو چې خپل ملت ته خدمت وکړو. زموږ ځواني اوس زموږ ځواني یعنې د نور په خدمت کې تیره شوله، سره له دې چې په موږ باندې هیڅ مصرف نه و کړی. دا هغه وجداني مسؤلیت دی او دغه اړیکه ده چې ما بیرته افغانستان ته بیایي او هغه نه پرې کېږي، هغه اړیکه شته.
دا اړیکه خوشته، لیکن د اتریش په دغه تقریبا درې لسیزو ژوند کې داسې شانس تاسو په ذهن کې درګرځي چې کاشکې دغه هم په افغانستان کې وي، خصوصا د نجونو او د ښځو په برخه کې؟
ډېر 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 کاشکې چې ډېر شیان د دې ځای هلته وای،
هلته وای.
دا ما ډېره درد وي دلته، دا هغه راغلی وه زه بل لنډه خاطره تاسو ته وایم. پرنسس انډیا، شاهزادګۍ انډیا، دلته دوه ځله راغله. زه یوه هفته مکمله زه د دې میلمه پالم په اصطلاح ما بیوله هر چیرته. یوه ورځ د اوله ناحیه کې د اتریش ډېره ښکلې وه قدیمي، دغه ده هلته داسې لاس د دې په لاس کښې اچولی و، ګرځېدلو قدم هم وهم. ما ورته چې ما ته یې غوښتنه کړې وه چې زه ورته بیبي جان وایم. ما ورته چې بیبي جان کله به هغه وخت راشي چې افغانستان دغسې شي لکه دغه معنا کړه. دې ما ته چې زرکه جان یې ته فراموش کړو، ما کې برابر ایران او پاکستان هم شمین زیات است. یعنی دا درد ما سره شته دی همیشه، دا پرمختګ دې ټولنې چې وینم، دا ښځې چې زه درته وینم، دا نجونې چې زه درته وینم. البته منفي شیان، منفي زه ورته نه وایم، ځکه دا د دوی د کلتور ده، اوس هغه زموږ کلتور ده چې زموږ کلتور شیان دوی دې ته منفي ښکاري ویلي، دوی دې د کلتور څه موږ ته منفي ښکاري. البته هغه څه چې د موږ د کلتور سره مطابقت نه لري هغه یې نه، اما نور څه چې زه درته وینم، یعنی حقیقت دا ده چې دلته ډېر زیات درناوی د ښځو ته د کلتوري لحاظه، او دا دوی دې ایجاد کړی دسې نه ده چې دلته دا اتومات وجود لري. په داسې حال کې چې زمونږ په دین کې او زمونږ په کلتور کې دا شی د بیس او اساس نه وجود لري، مګر موږ وینو چې متاسفانه هغه څه چې دلته جوړ شوي وو په قانون کښې ورته پېسله ځای ورکړ شوی ده، هغه نن په پرمختګ کوي. هغه څه چې زمونږ په اساس او بنیاد کښې زمونږ په عقیده کښې زمونږ په دین کښې وجود لري، هغه متاسفانه چې نن ورځ دغسې ستونزو سره مخ ده.
آغلې ملیار ډېره مننه چې په خپرونه کې را سره میلمنه شوې.
کوربه دا مننه. یو مکتب هم ما هلته د نجونو دپاره جوړ کړی چې هغه وخت کښې 1500 نجونې ورته تللې په کښې درس ویلې، 2015 کال کښې البته افتتاح شو. ما کوشش کړی چې خپل مسؤلیت، وجداني مسؤلیت تر کوم حده چې زه کولی شم هغه ادا کړم.
بس ډېره مننه. کور ودان.
د زلف په تیارو کې پکا گولارو ورزما منزل تزد من پوگ دو لار ورزما دیار در تچ رسی نو حملار یو کیگی پخپل لار زم کپ پردو لار ورزما پخپل لار زم کپ پردو لار ورزما سیاد خسادے چد مینے لارے نسے راز اسرا تگورا چپ سو لار ورزما چپ زڑے کر زوے وڑے 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 یو ورز بمے لدراو شڑے وڑے وڑے چپزڑے کر زوے وڑے 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 یو ورز بمے لدراو شڑے وڑے وڑے گورم نہ مڑے گم پذر زری مخت گورم نہ مڑے گم پذر زری مخت گورم نہ مڑے گم باز ماستر کی بکل شی مڑے وڑے وڑے چپز لئے کر سوے وڑے 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 یو ورس بمیل تراؤ شڑے وڑے وڑے چپسلے کر سوے وڑے 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 زوے وڑے 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 یو ورس بمیل تراؤ شڑے وڑے وڑے چپسلے کر زوے وڑے 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 باتو رکیب مچ دے یا رستا شنتی نہ باتو رکیب مچ دے یا رستا شنتی نہ باتو رکیب مچ دے نخب داوی چد شندے او شڑے وڑے وڑے چپزلے کر زوے وڑے 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 یا ورس بمیل تراو شڑے وڑے وڑے چپسڑے کر زوے وڑے 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 سرخند
خندا کړي یارت چې د غیار سر خندا کړي یارت چې د غیار سر خندا کړي یارت چې د غیار سر خندا کړي د خوشحال پلن مان درومي چړې وړې وړې پزړی ګر زوی وړې 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 یو ورځ په میل تراو شړې وړې وړې چپزړی ګر زوی وړې 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 یو ورځ په میل تراو شړې وړې وړې چپزړی ګر زوی وړې 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 وړې